کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري نور نعیمی مختوری السلام علیکم په دې یو سات خپرونه کې وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کړې ده دا به هم واوري چې طالبان د ترن کوټ شار لڅنډو په سنډه شوې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه
السلام علیکم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ باندې د هیواد یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړی افغان امنیتي ځواکونو په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې طالبانو د کنټرول او قمندې د اساسي مرکز د منځوړلو لپاره چمتووالی نیسي او متحده ایالات وی په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلوماټ جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړی جان باس د محل په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده لري نوموړی تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه پاتې شوی دی ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازي ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلام مشورې کوي افغان امنیتی ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قمندې اساسي مرکز په نښه کړي د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي بل لور ته مشرانو جرګه وایي طالبانو په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د دې ولایت د مرکزي بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځان برابر کړي له غور څخه په ورکړ شو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه له څلور خواو د تیوره په ولسوالۍ بریدونه کړي دي د دې ولسوالۍ د امنیې قمندان حبیب الرحمن ملکزاده په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال ته ویل چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وشل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي د ښاغلي ملکزاده په وینا له وسلوالو سره دا جګړه د تیر شپې له 10 بجو پیل شوې او د سهار تر 3 بجو دوام وکړ د تیورې د امنیې قمندان وایي چې په جګړه کې 15 طالبان وشل شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې متحده ایالاتوی په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي دا خبره پرون د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سلاکار وکړه د سوریه د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې د دریځ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد د لری کېدو غوښتل لرکېدل غوښتل لوی بدلون ښیي خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریه د سولیزو هڅو په ترڅ کې باید په یوې مرحله کې اسد لواکه لر شي د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریه د شخړې د سولیز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې له واک څخه د اسد د لرې کېدو په مسأله کې خپل دریځونه نرم کړي دي نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې ولړزولې د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 بللی دی او وایي چې مرکز یې د ترکیې په بودروم کې و د چارواکو په وینا د زلزلې دوه کسان وژلي او تر سلو زیات یې ټپیان کړي دي ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته هم ټکانونه محسوس شوي دي د یونان د کاس ټاپو خاروال ګیورګوس کریت سیس ویلي دي زلزلې دغلته دوه کسان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي په ترکیه کې بیا د موګلا والی احسان ګل سویلی کوي لومړنۍ څېړنې ښیي چې دې زلزلې شدید تلفات نه لرل خو شاوخوا 70 تنه سطحي ټپیان کړي دي چې د بودروم روغتون ته وړل شوي دي او د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ ټوسک د پولند ولسمشر اندریشی دودا څخه غوښتي چې ورسره وویني او د هغو لانجمنو بدلونونو په اړه چې واکمن ګوند د دې هیواد په قضا کې راولي او اروپایي بنسټونه سخت غندلي دي بحث ورسره وکړي د پولند پارلمان غړ پرون هغه قانون تصویب کړ چې ولسمشر ته د سترې محکمې د کار او د قاضیانو د ټاکلو صلاحیت ورکوي انتقاد کوونکي وایي چې دا نوی قانون به د قضایي قوې خپلواکي له منځه یوسي او قاضیان به د سیاسیونو تر ادارې لاندې راولي ټوسک پخوا د پولند صدر اعظم په یو بیان کې ویلي چې یو ګوند ته د قضا سپارل به په پولند کې د ډیموکراسۍ په اړه تصور چې لا دمخه زیانمن شوی دی نور هم زیانمن کړي. ډونالډ ټوسک وایي له ولسمشر دودا څخه یې حتی له پرونۍ رایې مخکې چې د کتنې غوښتنه کړې وه او د ستونزې د حل لارې د موندلو لپاره د جدي لارو چارو او شریکانو غوره کولو ته یې هڅولی و. د سترې محکمې لایحه د انفاظ لپاره باید د سنا جرګې او پخپله د ولسمشر ډوډا لخوا هم تایید شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د امریکا د دفاع په وزارت کې د دغه هیواد د ولسمشر د غونډې له جزئیاتو خبرو. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې شوې. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د شپې په مخه د عملیاتو حال درکو.
هغه سپین ګروپونه چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خیر پېښ کې پوه شي انشاءالله.
چارواکي په روزګان کې ادعا کوي چې طالبان سخت ځپلي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان څرنګه د انټرنیټ له لارې تبلیغات کوي.
زموږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پیژني چې د پلانری پلانې زوی د پلانې ځای کې کار کوي. هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا د توایس سره تسلیم سات.
د حقیقت سره پروګرام لرو او پکې د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شغیدلی یو.
موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ. دا ډاډ درکوم ټول تاسو رادیو له طریقې ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخله دي.
په واشنگتن کې د دفاع په وزارت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امنیتي چارواکو سره د افغانستان مسله وڅېړله. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تر غونډې وروسته څرګندونه کړې دي. جزئیات له احمد تکلور.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټالرسن او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف دانفورد پرون د کانګرس د استازو جرګې لغړو سره د یو نیم ساعت لپاره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د پنټاګون یوې ویاندې ډانا وایټ که څه هم یادونه وکړه چې په دې خبرو کې کومه ځانګړه پریکړه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نورو هیوادونو په اړه مفصل بحثونه وشول. ماتیس له غونډې وروسته په داسې حال کې چې خوښ کارېده وویل د استازو جرګې غړو ته یې په دې اړه معلومات ورکړل چې د داعش پر ضد جګړه کوم ځای ته رسېدلې. ماتیس وویل موږ به د داعش پر ضد جګړه ګټو او هغو به یې بایلي. ماتیس زیاته کړه د کانګرس غړو د ټرمپ د ادارې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. له دې غونډې یوازې څو ساعته مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې له پوځي چارواکو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ښاغلی ټرمپ له دفاع وزارت یا پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. اوس مهال څه کم 8,500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیره دي، خو د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې ستراتیژۍ او د 2,000 اضافي سرتیرو د استولو له لارې له منځه یوسي. تمه ده چې د اضافي سرتیرو استول به په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال ډیر څه ونه ویل او یوازې دومره یادونه یې وکړه چې بسونه رغنده وو. ټرمپ خبریالانو ته وویل چې ډیر ژر به په افغانستان کې زموږ د اقداماتو خبرونه واورئ او زیاته یې کړه د داعش پر ضد جګړه ښه روانه ده او دا ډله به ډیر ژر له پښو ولویږي. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې بحثونه د افغانستان پر جګړې نور هم متمرکز شوي، د ټرمپ ادارې د افغانستان لپاره نوی سفیر نومولی دی. د افغانستان نوی سفیر پخوانی ډیپلومات جان بس دی چې په انقره کې دنده ترسره کړې. سپینه ماڼۍ په یو لیکلي بیان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د بس د تجربې یادونه کړې او لیکي بس په تیره یوه لسیزه کې د خپل کار ډیره برخه په عراق، سوریه او جنوبی آسیا کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د امریکا د متحدانو د یو موټی کولو پر هڅو لګولي. بس په داسې حال کې د افغانستان د سفیر پر دنده ګمارل کیږي چې د ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په حال کې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو له وترو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د روزګان چارواکي د ترینکوټ شاوخوا د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. زموږ خبریال د جګړې لومړی کرښې د شپې په 10 بجې چې جګړه روانه وتلله دی. امنیت قمندان ادعا کوي چې په سلګونو طالبانو ته مرجوب لا وشتي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې په لومړۍ کرښه کې له یو شمېر سرتیرو سره هم غږېدلی دی او دا راپور یې چمتو کړی.
دا اور بس دلته الکان دی مونږ پرسنل دی بس خزه تا ور کړی ځان ته رڼا مڼا کوي.
د شپې 10 بجې او د جګړې لومړی کرشه او د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شپنی عملیات دی.
سلام هغه سپین ګروپونه چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خدای خیر پېښ کې پوه شي انشاءالله.
په دغه ولایت کې جګړه اوس د پخوا په پرتله ډېره پیچلې شوې. دغلته افغان امنیتي ځواکونه اوس تر ډیر ځنډ وروسته سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کوي، نو ځکه دغلته اوس افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمې د شپې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړي. د خنجر و په نوم د پوځ دغه عملیات د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې لس ورځې وړاندې پیل شوي چې د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغه ولایت د امنی قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي چې د دغه عملیاتو مشري پر غاړه لرل، د جګړې په لومړۍ کرښه کې د یادو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
عملیات ډېر مافکانه شکل هغه دی، تاسې هم وینئ لسو ورځو په جریان کې چې دغه عملیات چې سوي دي په مختلف په هر منطقه کې دښمن ډېر سخت ضربې لیدلي دي، ډېر سخت عمده قمندانان یې د منځه تللي دي. بیا هم د خدای تعالی جل شانه په نصرت او د خلکو په حمایت او په کومک باندې موږ وکولای شوی د دوی تلفاتو څخه ملکي او نظامي او خوشبختی په دې کې و چې یا ته موږ یو نفر ملکي په دې کې تلف نه درلود، ولې دا منطقه
ښاغلی صدیقي وایي ځکه یې په دغه سیمه کې عملیات رو روان کړي. د ده په خبره چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو د کورونو څخه د سفر په توګه کار اخلي او په خبره چې د دې هڅې دا دي چې ملکي خلکو ته کوم زیان وانه روي.
دغه زن نه پوهېږم چې دغه بعضې دوستان وایي چې دا ستاسې عملیات یا ورو روان دي یا کرار روان دي یا د کندي سره مخامخ دي، همو علت یې څه دي؟ نو نیول خو چې ونیول سي دا خو داسې نه دی چې اوس ونیول سوله بالا خبره یې ګرده خلاص سوله. دا خو استقامت غواړي چې باید هلته موږ پوستې ځای پر ځای کړو. دا خو مثال د خبرې د منطقې غواړي. اوس تقریبا په حدودو کې اضافه تر 4000 کوره دلته اضافه دغه سوه او دا 4000 کورو کې دا ټوله په شک باید ورته وکتل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له دې سره د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې هغه افغان سرتیری چې تر ټولو لوی او درون بار یې پر وژو اخیستی او تر دې ځایه یې راوړي او هڅه کوي چې لا یې هم زیات شمېر سیمې تر کنټرول لاندې راولي، یعنی تور او سور او زرغون بیرغ وایي تر هغه وخته به د خپل وطن څخه دفاع کوي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي.
رحمت الله خبرې کوم، د شماسور سیمه د ورور سرباز هم نن مې 15مه تقریبا په دغه عملیاتو کې بس د شماسور په سیمه یو نو پیلان مزل ته موجود چې کوم وخت د عملیات راغ وسنه موږ نورم پر مختګ باندې د خیر سره کوو د ولس پر همکاري سره. د وطن دفاع به در هغه ساته پر کوم چې پر کیمیو څاکوینی خپل د وطن دفاع پر نه د ما د ولس په همکاري باندې به موږ ورور خپل سر پر دغه ځای باندې ورکوو.
ما نوم سپلا خان دی، په دې ترینکوټ ولایت کې ما تقریبا ولس کال وظیفه اجرا کړې ده چې په دې ځای کې ما 28 کس شهیدان ورکړي، د 16 کس شهیدان مې د ورور پوری په یو ماښام ورکړي د کترخانه په ماندی کې. نو په سپلنجي او په کاکرکو پیروشه او په دې ټول ځای کې ما وظیفه اجرا کړې دي، ټول وطن ما پیژني، درته ما 28 کس شهیدان په دې ولایت کې ورکړي دي. موږ ټول ځوانان باید راولاړ شو، دا که موږ څوک چې شهید ورکو یا ټپي ورکو باید راغمي مینه پر جوش راشي، ځکه د وطن سره موږ مینه لرو، د وطن زموږ دی، د ګرد افغانستان موږ ګډ کور دی. باید موږ ټول راولاړ شو، ورور دښمن منځ کې زه وباسو خپل منځ کې آزاد کو.
دا یادونه ورده چې لتیری ولس میشته راهیسی په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوختي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روزګان امنیتي چارواکي وایي مرکز ترینکوټ ته څیرمه سیمې له طالبانو تصفیه کړي دي او جګړه لا هم دوام لري، خو ځینې کسان وایي چې دغه جګړه ورو مخته ځي. وړاندې به په دې خپرونه کې دا هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قماندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز له منځه یوسي. د پوځي چارو کتونکی اسحاق اتمر له کابل په ټلیفون را سره دی. اتمر صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. اتمر صاحب محترم، د اروزګان د امنیت قمندان څرګندونې مو واورېدې. دی وایي چې طالبان هم ځپلي دي او جګړه مخته روانه ده، او لکه څرنګه چې زموږ د خبریال په راپور کې هم تاسو واورېدل، تقریبا د 4000-5000 کورنیو ساحه تصفیه شوې ده. لیکن امنیت قمندان ویل چې هڅه کوي چې عملیات ورو مخته ولاړ شي. له پوځي تاکتیکه دا څرنګه ارزوي؟
دا خو ډېر مشکل دی چې موږ تلف ملکي تلفات کم کړو، په دې معنا چې مخالفین اکثرا د ملکي کسانو نه د سفر پیس استفاده کوي، د دوی د کورونو نه استفاده کوي، د ښځو د ماشومانو ته استفاده کوي. همدغسې دا یقینا چې وخت ضرورت لري، څومره چې په احتیاط سره دغه عملیات پر مخ ولاړ شي همغومره کېدی شي چې د ملکي تلفاتو کچه کمه شي، او که دا تندۍ سره لاړ شي دلته ملکي کسان کورنۍ ماشومان ښځې دوی تلفات ورکوي. نو د افغان دوری د حکومت دغه پالیسي دی چې کوشش وکړي چې دوی ملکي کسان ته تلفات ونه لري. په دې ترتیب سره زه کوم فکر کوم چې دغه عملیات به ورو روان وي خو دقیق به روان وي، او لکه چې ما دا خبرې واورېدې د دوستانو دوی کوشش دا دی چې ملکي کسانو ته تلفات.
بله اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین جنرال مراد علي مراد دا خبرې لرو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې به یو لوی مرکز له منځه یوسي. دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. له پوځي پلوه آیا په کار ده چې ورنمخه دغسې څرګندونې وشي چې دا مرکز له منځه وړو، او که په عین وخت کې دا معنا لري چې په مخالفانو فشار راشي؟
زه فکر کوم چې د عملیاتو نه مخکې د عملیاتو د پیلېدو خبر څه په رسنیو کې څه په راډیوګانو کې دا ډېر غلط عواقب لري، ځکه چې دښمن د دې عملیاتو نه خبرېږي او هغوی ځان ته بدیلې لارې لټوي چې څنګه وشي کولی دوی خپل تلفات کم وساتي. نو همیشه دغه انتقاد دی په امنیتي ځواکونو باندې چې دوی د عملیاتو نه مخکې دغه عملیات اعلانوي، او دا په استخباراتو کې او په نظامي برخه کې ډېر غلط کار دی. موږ کله چې عملیات ترسره کړو باید پس له هغه نه ووایو چې دا عملیات څومره موفق وو، د دې عملیاتو تلفات څومره وو، د دې عملیاتو کې څومره کسان ګډون درلود. په دغه ترکیب سره داسې چې موږ مخکې تر مخکې وایو بیا هغه کار که وکړو که وروسته دښمن کولی شي چې ځان لپاره تدفعي حالت پرېږدي، د ځان دپاره داسې پلانونه طرحه کړي چې د دوی تلفات کم شي، یا مثلا دولت تلفات واړوي. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه وي چې داسې لوی عملیاتونو موږ مخکې تر مخکې نه اعلان نه کړو.
وړاندې به د جنرال مراد څرګندونې بیا واورو چې د دې علت څه وایي او ولې دا ورنه مخه اعلانوي. خو که ډېر تر راشو اتمر صاحب، چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ستراتیژي د اعلان په درشل کې په ځینو سیمو کې جګړې تیزې شوې دي، که څه هم په اروزګان کې خو حکومت عملیات پیل کړي دي، او یا په بغلان کې دا کوي چې دوی به عملیات وکړي، خو په تېرو څو ورځو کې په هلمند کې طالبانو جګړې سختې کړي دي، همدارنګه په بغلان کې سخت عملیات کړي دي، څه فکر کوي چې دوی غواړي چې په امریکا شار راولي او کنه د جګړو وخت دی؟
یتي زرم دا ستای کی غوړي چې خپل مهارتونه وخی لري غواړو تم او هغه فشار د افغانستان په دولت باندې دی کی خو تر اوسه پورې د امریکا ستراتیژي معلوم نه ده، او پرون خپل د امریکا ولا څه داسې ویلي چې موږ به ګورو. په دې معنا چې د عسکرو لیږل خوښوي دی چې عسکر به څومره ډیریږي، او دا خبره هم یقیني ده چې څومره چې امریکایي عسکر زیات شي، زه فکر کوم چې د جګړې افغانی لوبې ته ورسېږي. که تاسې د امریکایانو د ملي قوتونو حضور په افغانستان کښې کله چې ډېرو دغه جنګ دومره وسیتي نه وو، مونږ بیا هم د غلطو تحلیلونو له مخې د احساساتو له مخې داسې خبرې کوو چې ګویا مونږ کولی شو. درست دی چې مونږ کولی شو، لیکن مونږ مرستې ته هم ضرورت لرو، مونږ تجهیزاتو ته هم ضرورت لرو، مونږ هوایي ځواکونو ته هم ضرورت لرو، او دا د نړیوالو ځواکونو په نه شتون کښې زمونږ نظامي مهارتونه ضعیفوي. نو په دې ترتیب سره امریکایان تر اوسه پورې خپل ستراتیژي نه دی اعلان کړی، خو زه داسې فکر کوم چې دغه ټول د سیمې دپاره هم ستراتیژي امریکایان جوړوي، ځکه چې په دې وروستي وختونو کښې د پاکستان او د روسیې او د ایران نږدېوالی، یا مثلا د هند نږدېوالی په دغه یا علاقمندي په دغه جګړه کښې د دې جګړې آباد وسیع کړي. نور هم ځینې عربي هېوادونه هم دلته علاقمندي لري. امریکا غواړي چې داسې یو کمپرهنسیو ستراتیژي جوړ کړي، زما په نظر چې نشي کولی چې د سیمې دپاره همداسې مخصوص د افغانستان دپاره د دغه جګړې یو پای ولټوي، او د ګاونډي هېوادونه دې ته وهڅوي چې دوی نشي کولی چې یو سیاسي جوړجاړۍ ته هم ورسېږي. یو نظامي او بل هم سیاسي، او ډېری به سیاسي آپشن ښيي چې په سیاسي آپشن باندې دوی فکر وکړي چې د سیمې هېوادونه دې ته وهڅول شي چې د افغانستان کښې د جګړې د درېدلو په خاطر دوی
بله بله مننه مننه اتمر صاحب د پوځي چارو کتونکی اسحاق اتمر چې له کابله په ټلیفون را سره وو، او د افغانستان پر امنیتي وضعیت یې څرګندونې وکړې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
مخکې تر دې چې د افغانستان مسایلو ته ورشو، او د افغانستان شمال ختیځ کې د نوي عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاحکار وایي امریکا به د سوریې شپږ کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره ټینګار ونه کړي چې د سوریې ولسمشر دې له واکه لرې شي. د دې موضوع په اړه نور معلومات ملالۍ بشیر راسره شریکوي، او د ملالۍ جانې چې په سټوډیو کې راسره ده، د امریکا د مخکني ولسمشر دریځ دا نه و چې په سوریه کې د سیاسي ثبات لپاره باید دریځ دا و چې په سوریه کې د ثبات لپاره پکار ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. فکر نه کوي چې دا یو ستر بدلون دی؟
هو شیبر صاحب، اوس د سپینې ماڼۍ دریځ بدل سوی دی. لکه تاسو چې وویل، د امریکا مخکېنی ولسمشر باراک اوباما ټینګار کاوه چې په سوریه کې د سیاسي ثبات په خاطر باید د دې هېواد ولسمشر بشار اسد له واکه لرې سي. خو اوس د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاحکار ټام بورسټ وایي دا مهمه نه ده چې لومړی د اسد له واکه لرې سي. دی وایي امریکا اوس هم غواړي چې یو وخت اسد له واکه لرې سي، او دا به زموږ د خوښۍ نتیجه وي. بورسټ دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کولراډو ایالت کې د اسپن امنیت فورم ته په وینا کې وکړې. د ټرمپ تر څنګ د نورو لویدیځو هېوادونو دریځ هم د بشار اسد په اړه بدل سوی دی. د فرانسې نوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم وایي چې په سوریه کې د سولې د تړون لپاره د بشار اسد له واکه لرې کېدل مهم نه دي.
بله، دوی د سوریې د کړکیچ څه ډول حل غواړي؟
د ټرمپ سلاحکار بورسټ وایي د سوریه کړکیچ باید سیاسي حل ولري، نظامي نه. خو ټرمپ اداره اوس هم په دې باور ده چې که بشار اسد په واک کې پاتې سي، دا به د سوریه لپاره سوله ییز هیله مني نه وي. بورسټ وایي که د سولې تر تړون مخکې پر مهال یې او یا هم وروسته یې بشار اسد له واکه لرې سي، دا به ښه خبره وي. بورسټ وروسته له دې دا خبرې وکړې چې راپورونه وایي ټرمپ هغه پروګرام لغو کړ چې له مخې سی آی ای باید د سوریه یاغیانو ته روزنه او وسلې ورکړي.
ملالۍ جانې، د امریکا په دریځ کې دا دواړه تغییرات څه مفهوم لري؟
شیبر صاحب، دا به ووایم چې څېړونکي وایي د ټرمپ د ادارې په دریځ کې دا دواړه تغیرات په دې معنی دي چې دغه اداره غواړي روسیه خوشحاله کړي، ځکه روسیې له ډېره مخکې هڅې کړې چې امریکا باید د اسد د مخالفینو ملاتړ بند کړي. روسیې هڅې کړې چې اسد باید په انتخاباتو کې برخه واخلي، او که بیرته ولسمشر سي باید په سوریه کې د سیاسي انتقال تر مذاکراتو وروسته په واک کې پاتې سي. د اسد مخالفینو ته د وسلو ورکولو پروګرام د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما په 2013 کال کې پیل کړی و، چې پر اسد د واکه لرې کېدو په خاطر فشار راوړي. د بورسټ په وینا په سوریه کې له روسیې سره د ترامپ پالیسی شنه تایج ورکړي، ځکه د سوریه په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه پلی سوې ده.
ملالی بشیر و چې د سوریه په اړه د امریکا د جمهور رئیس نوې دریز له تاسو سره شریکه وو، ډونالد ترامپ پر دې ټینګار راپور نه وایي، په دې ټینګار نه کوي چې د سوریه د سیاسي حل لارې لپاره د بشار الاسد له واکه لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه په ډېر شر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قمندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز له منځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د خبرې د جمعې پورس یعنی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. له دې سره همهاله د مشرانو جرګې غړي وایي وسلوالو طالبانو د جګړې ډېر تمرکز په بغلان کې کړی تر څو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حمله وکړي. تفصیل له کابل د ناجي صافی په راپور کې.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قمندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو دغه مرکز چې ترې د جګړې رهبري مخته وړي تر سر لاندې لري.
موږ به د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز له منځه یوسو چې تر یو کال به بیا دوی ونه توانیږي چې جګړه وکړي، او په دې خپله هم هغوی پوهیږي. وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکوو چې لکه څنګه چې موږ د بغلان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی وواژه، دوی یو اصلي مرکز هم له منځه وړو. دغه مرکز که هر ځای وي او دوی ملاتړ ورنه کیږي، موږ به دغه مرکز ضرور له منځه وړو.
نوموړي وویل چې په بغلان کې وسلوالو طالبانو ته په تیرو درې ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، چې په وینا یې دغه مرګ ژوبله د کوټې شورا او د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ پراخې اندېښنې پیدا کړې دي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په ګډون د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې پراخې حملې کړې دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي هم دغه حملې تاییدوي، خو وایي افغان ځواکونه د طالبانو حملې په شا تمبولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې نایب منشي فیصل سمی بیا د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو له جګړیز پلان څخه پرده پورته کوي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان پلان لري چې سږ کال د بغلان له لارې کندوز ته لار پیدا کړي.
وسلوال طالبانو چې کومې حملې کندوز له شمال څخه لرل او کچیر کندوز یې د لنډ بودې لپاره نیولی، د کندوز امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر په طرف شاته تک کاوه، خو هغه یوه ستراتیژیک سیمه ده. دا د طالبانو پلان بدلون موندلی. د طالبانو قوتونه له کندوز نه بغلان ته راغلي او غواړي بغلان ته سقوط ورکړي او له دې لارې د کندوز هوایي ډګر ته داخل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد هم تاییدوي چې د کندوز او بغلان لپاره د طالبانو نومول شوي والیان په بغلان کې تر ډیره د جګړې فشار زیات کړی، خو نوموړي وویل چې په بغلان او کندوز کې امنیتي ځواکونه حضور لري او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
جانگیر یم د کونړ ولایت څخه. بیره زما پان امریکا ته په کار ده چې جدي اقدام د پاکستان په وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالی دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کوم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
ایمان مات الله فقیر زاده، تاسو خپل عملی اقدام نه کوي، خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري. څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم څه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي. ستا عبرت واخلي، ایران باندې ډېر وس فشار ده، پاکستان باندې هم د اقدام وکړي بهترین کار ده.
انو محب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، هواز په دې اختارونو په ډېر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه تر هغه غری دي ډېر لمنځه بیس عملان باندې اقدام وکړي. ازمو جواز نه خوښ هم ده چې پاکستان باید چې نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو په سره واورېدې چې دوی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په ارتباط او خبرې کول، او دا یې ویل چې په پاکستان باید فشار راوړل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې لرو چې وایي له خپلې خاورې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی پاکستان، او ټینګار کوي چې پر خپله خاورې د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته کوټلې اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا خبرې وروسته تر هغې کړي دي چې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تازه راپور کې په پاکستان کې د حقاني شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو د مرکز د موجودیت ادعا شوې چې امریکا ته ګواښ پېښ شوي وړاندې. تر لنډو خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باز د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کوي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قمندې اساسي مرکز له منځه یوسي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له غور څخه په ورکړ شو ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو او طالبانو تیره شپه له څلور خواوو د تیوري پر ولسوالۍ بریدونه کړي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي بریدونه پر شا تمبول شوي او 15 طالبان پکې وژل شوي دي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې د دریځ د پخواني جمهور رئیس اوباما د دې غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد ګوښه کېدل غوښتل لوی بدلون بلل کېږي. نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې لړزولې دي. د چارواکو په نه د زلزلې دوه کسان وژلي او تر سلو زیات نورې ټپیان کړي دي. او د اروپای ټولنې مشر ډونالډ ټوسک د پولند ولسمشر څخه وختي چې ورسره وبیني او د هغو لانجمنو بدلونونو پر چې واکمن ګوند د دې هیواد په قضا کې راولي او اروپایي بنسټونو سره غندلې دي بحث او خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د حقانی شبکې په ګډون د یو شمېر نورو ترهګرو کور دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په دې ارتباط څرګندونې کړې دي او ویل دي چې پاکستان پرته له توپیره د ټولو ترهګرو د ختمولو لپاره هڅې کړې دي او په دې باندې ټینګار کوي. له پاکستانه زموږ خبريال راپور لري.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه تازه خبر شی راپور په خبرګون کې ویلي چې ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د ټولو وسلوالو پر ضد له کوم توپیر پرته اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفیذ ذکر د پنځمې پرس په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبر شی راپور په اړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خاوره ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی، خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقانی شبکې په ګډون د هغو ډلو پټنځایو نشته چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي، بلکې یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان ښاغلي ذکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره په افغانستان کې د حقانی شبکې د قمندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفی ذکریا هم دا شانه ویل چې پاکستان ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایلي.
مخکې هم ما داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګرۍ په مکمل توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
خغلی ذکر د افغانستان دروان وضعیت په اړه د پښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې اوارې یوازې د خبرو لارې ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې پاکستان افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تیره اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې دا پوځي عملیات په ځانګړي توګه د داعش وسلوالې ډلې د نفوذ د خپرې او له افغانستان پاکستان ته د راوختو د مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونه وړ ده چې پوځ مطبوعاتي څانګه د پنځمې پرس پر اجګال کې د روانو عملیاتو په اړه په خبر کړي بیان کې په دغه سیمه کې د 43 وسلوالو د وژلو خبر ورکړي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا سجی رادیو پروان خبروانه که وران دی حقیقت سر پروگرام لرو و پا حقی که دا افغانستان دا کرکت بورد لاجره رئیس سر شخی دلی و دا کرکت پرستون سو پا دی برخه که پا حقیقت سر پروگرام که پا تفصیل آوری دلیشه خووصی و سیاسی مسئله را اخلو. په افغانستان کې وسلوالو ډلو لیوی خوا جګړې تیزې کړې دي، له بله لوره یې سیاسي فعالیتونه او پروپاګند زیات کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خپاره شوي نړیوال تروریزم د جدول له مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغېزمنېدونکی دوهم هیواد دی. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر یو تحقیقاتي راپور لري.
طالبانو په افغانستان کې له 1989 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی و. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپرېږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشه مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې ووایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پېژني چې د پلانای پلانی زوی د پلانی ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا د ته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه له موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویبپاڼې لري. د کرایسیس ګروپ څېړونکي ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي سختدریزې ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پرېولو ډېر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزۍ ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او یا خلک راټول کې هغوی ته پلان تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت کنټرول څخه تللي دي، نو طالبان د دې په استفاده خپل اشخاص تبلیغیان استوي خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده. په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. او هغه عموما د شاریاتو دپاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یوه راډیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي ویبپاڼه هم سته. ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنګي لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. ښاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته وځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي چې راځي په پلانی باندې حمله وکړي، په پلانی ورسو، بیا دوی په مسارو اکاونټونو، په مختلفو اکاونټونو باندې ځي، په یو خاص هدف باندې اشاره چوي.
یا یو خاص کمپاین ته مخکې وړي. اکثره یې په یو ځای کې ناست وي، یعنی دغه اساسي ګروپ چې دی هغو په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي، کمپیوټر نور ته ایښي.
طالبان د موبایل تلیفونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي. دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ، ټلګرام او وایبر هم کاروي. اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو، بریدونو، مځکو د نیولو او روزنې غږیز او انځوریز پیغامونه لیږي. څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي، وایي
کنسرتونه حتی خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري، ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې الله یو، یا ځینو محفلونو ویډیو چې حتی ځینو دا د افغانستان ښیي، نه خلک څنګه چې مغزي ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي دا کوم ځای دی، دوی څخه استفاده کوي.
طالبانو تر تېر کال پورې په خپلو خپرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړي وو. خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ایستل پیل کړل، د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل شول. ښاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ. دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي، نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ.
دوی تمرکز تر امریکایي تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو، ځکه دوی غوړي موثریت نم درلودل. نو دغه جرمي اړخ ډیر زیات راوخیست، هغه د لپاره چې د نظام چیرای مجرمانه کی، ځکه دوی خپل جنگ ته باید مشروعیت ورکړی وای. هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزوره شوی و، نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمي مسایل ډیر زیات مطرح کړو.
طالبانو په 2011 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه. نوموړي ویلي و چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای. د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي. طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي، خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي. طالبان له همدې بیری ډیر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي. ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي.
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي، ترڅو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي. د هر هیواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یو سیاسي اجماع ولري. د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه دي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي، او تر څنګ دي چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي. او بل اخ خپل ولست کله چې موږ په هیواد کې ژوند کوو، دغه هیواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډیر نه پوهیږي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دغه ډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی. افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده. پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډیره کمزورې ده. په دې اړه مو د حکومت د رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې، خو ونه توانېدو چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو. خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا موږ په دې اګلا باندې هم ډیر کار کړی دی. دوی ډیر اکاونټونه د زموږ د مخابراتو د وزارت لخوا نه د دوه بند شوي دي. زمونږ د امنیت عمومي ریاست هم په دې اګلا باندې کار کوي، کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه بندي.
په افغانستان کې د بیوروکراسي له کبله د حکومت مطبوعات هغومره اغیزمن نه ګڼل کېږي. افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو له کبله آن اعلامیې ژر نه خپروي. همداراز که یوه پیښه وسي نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو له کبله نسي کولای چې د جګړې له سیمې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي، خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري. همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
راتون کو اونې دوو کې بس ټول هغه هیڅونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا په افغانستان کې ټول بند شي. قانون او د کوډ جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ دلارې د ویب سایټونو دلارې تبلیغات کوي دولت په خلاف یا شخصیت وژنه کوي ټول دوی ټول سزا په اوس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شو ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسلوالې ډلې پر خپله وبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې اوه اویا ویډیوګانې لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړې دي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. افغانستان د روان 2018 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب تر لاسه کړو. د هغه لوی لاسته راوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېدل. خدا چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي هغه پوښتنې دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانګزي مخ ته کېږو. زه اکرام الله اکرام یم. استانګزي صاحب ډیره زیاته مننه تاسو ته کله او خرغلاس وایو ک پایلې لدیو کو چې په نړۍ کې نګدې یو سلسلويخت هیوادونه کرکټ کوي دولسي غوړه لوبډلې لري چې هم په کې لنی کمرغه افغانستان دی او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کوم دلایل لمخې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړو؟
خو به دا خبرو کوم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصہ ده. شرایط هم دا ډیر زیاتی په دې کې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامې خاوند وي او د یو اداري تشکیل خاوند وي او د یو منظم بورډ خاوندان وي او د هغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلوم وي. په اساسنامه کې همدارنګه عمومي رئیس اجرایوي رئیس د دوه صلاحیتونه او کارونه معلوم وي. په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړه سیستم مکمل تشریح شوی وي. په دې اساسنامه کې دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیژي باید افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې افغانستان کرکټ بورډ باید له 10% څخه زیات پیسې د آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاسته راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا کچیرته جایدادونه ترې نه وباسو نو 20% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي او همدارنګه قرضدار نه وي او درایي سدا ډیره وشتمنی ډیره وی او رښتې څلور کلو د حساب دهی اډیټ ریپورت منظم پاک تللی وی آی سی سی ته. بیا لغه څخه وروسته د درې مهسه کې پرفورمنس راځي. یعنی د لوبډالو پرفورمنس یغه کې ملي لوبډاله او همدارنګه د نولس کلنو لوبډالو او د خزو د کرکټ کارکردګي د په ملي لوبډاله کې دا اوس په رښتې اتو کلو کې اقلن افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډاله د بشپړ غړیتوب هیواد لرونکو هیواد ته دوو څخه زیات څلور څخه زیات وبخه. خوشبختانه مونږه زیمبابوي او بنگلاديش همدارنګ ویسټ انډیز مات کړای دا او همدارنګ نو لسکلن اوسه دا رستي څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی سه هغه هم خوشبختانه مونږه مونډلې دا او همدارنګ ملي لوبډلې سه دا درو څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. هغه خوشبختانه منګلرو د نولس کلنو شپږس کلنو او هغه لوبغاړي به د سیستم د په ثبوت ورسي. هغه لوبغاړي بیا راتلونکو کې ملي لوبډلې هم لوبولې ده. نو کته سو چیرته د منګل لوبغاړو ته پام کړی وي سیسټمره لوبغاړي دی هغه د یو پایپلاین څخه تیریږي سه شپږس کلنو لوبډلې څخه نولس کلنو ته ځینو نولس کلنو څخه بیا الف لوبډلې الف لوبډلې څخه بیا ملي لوبډلې ته ځینو دا هم په ثبوت باندې رسیدلې ده. هغه پایپلاین هم موږ تشریح کړ او یو غاټ پول د لوبغاړو ولري سه لوبغاړي موږ ډیر لرو. هغه هم موږ ته په ثبوت رسولې سه د لوبغاړو کچم ډیره زیاته ده ظرفیت ډیر زیاته او دا ظرفیت به پالش کوو مونږه او ملي لوبډل ته وړاندې کوو. همدارنګه د میدانونو د لوبغالو موجودیت داسې لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډېر زیاتې لوبغالي وي، نو خوشبختانه موږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو. او همدارنګه ډومیسټک کرکټ داخلي کرکټ باید موږ یو ډېر قوي سټرکچر وي، هغه سټرکچر موږ مکمل ورته تشریح کړی دی او آی سی سی ته موږ تیر دریو کلو څخه ډېر منظم رپورټر لیږو. او باید موږ داخلي کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ فرست کلاس سټیټس ولري، یو ورځنۍ سیالۍ هم د لیست ای یا ای درجه ولري، همدارنګه شلوریزم د ای درجه ولري. نو هغه درې وړه تورنمنټونه د موږ د حیثیت سکال په فبروري کې موږ دا حاصل کړ. خوشبختانه سي بشپړ غړیتوب موږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډېر زیات مننه ستنه ځکه چې ویل کېږي داسې چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ ته ورکړ شو، افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ورکړ شو، دې موده درې کاله ده، معنی دا چې درې کاله امتحاني دوره ده. په دې درېو کلونو کې به هغه چې کوم شرایط وړاندې کړي دي هغه به پوره کیږي. فکر کوي پښته امکانات باندې چې اوس یې افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري او دغه کومې پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو، فکر کوي چې د راتلونکو درې کلونو چې امتحاني دوره ده هغه شرایط چې وړاندې شوي دي پوره به کړی شي.
اکرام صاحب، زه یو خبره ته باید اشاره وکم. هر لاسته راوړنه ځان سره ډېر زیاتې ننګونې زیږوي، خو لکه څنګه څنګه بشپړ غړیتوب حاصل کړ دا ډاډ درکوم، ټول د تاسو رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي. سیاسي مداخلې باید په افغانستان کرکټ کې نه وي، او د آی سی سی هم ډیر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخلې باید ختم شي. نو دغه یو ستونزه ده، او نورې کومې ستونزې دي هغه د موږ د کنټرول لاندې دي. که میدانونه دي، موږ میدانونه فلحال سه ده، نور هم غټو. د ښځو کرکټ موږ یو صحت باندې باید شروع کو، او سوسایټي باید دته موږ قانې کو سه په افغاني کلتور او عنعناتو سره یو شانته غوت پکتو سره غو اهمیتونو ته پکتو سره یو څه اگر چې مشکل ښکاری خو کوم اقدام وکړو ګورو سه نتیجه څنګه ده.
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو د دې ترڅنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره د دې چې په دغه سیو ټولنه کې به سخت وي خو ناممکن نه ده، شاید د هدف فمتر لا سکشي. سب پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا پراتونکو دریو کلونو کې به سو نړیوال لوبغالي موږ ولرو چې لک تر لګه د دې جوګوي چې موږ د نړیوالو لوبډلو قربتو پکې وکړو.
موږ درې کلن کومه ستراتیجی سي ده په کې موږ واځي لیکلی سي موږ په 15 زونونو کې باید خ سټډیومونه ولرو. بیا هم زه د خبرې کې لږ زر رونتیا روحانتیا شو ما سي نړیوال لوبغالي موږ لرو. موږ کوي سو کچیرته امنیت نه وي د کابل په لوبغالی کې، د ننګرهار غازی امان الله خان کې، همدارنګ د خوست په لوبغالی کې موږ بین المللي لوبې هوست کړای سو، یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي. خو که موږ وایو سه باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لا زیات سي، همدارنګ انډور او آوټ ډور فیسیلیټی پکې جوړ سي، همدارنګ هاسټل پکې جوړ کو، جیم سویمنګ پول پکې جوړ کو، دا موږ خپل لوبغاړو ته لا سهولتونه برابرو. نو دا موږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغالي به ان شاء الله الرحمن جوړو.
یو بل موضوع بشپړ غړیتوب واخیستل شو کلک، او دونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتني موجود دي، او زینې په دې اړه زد نقیس خبرې موجود دي. اوس با کرکټ بورډ ته څومره کلنی بودیجه ورکول کی؟ د دین اوروس سبا د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي؟ د کوم لوبډلو سره به کیږي؟ کوم لیګونو کې به دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي؟ مثلا ایشیا کپ دی، په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه؟ د پروسه کله تشریح کی؟
کلنی بودیجه خو بس کال د موږ څومره بودیجه نکاله په شروع کې تعین شوی، د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وې دي نړیوال شورا څخه راغلو. د سیالي انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټراکچر دا تر 2019 پورې دا خرڅاوي سټراکچر دا څلور کالنه اف ټي پی جوړیږي د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو. د 2015 نن تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټراکچر جوړ شوی و. ټول نړۍ بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالي تنظیم کړي دي. اته غوړه لوبډلې به د دغه کال د سپتمبر تر اخره پورې کومې لوبډلې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ پنی غلار مومي، او باقي څلور سې کومې پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي. خو 2019 نړیوال جام څخه به وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله به په دغه فکسډ فکسچر، یعنی
ټاکل شوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اصل طرف رسکو محل ویش ته هغه توضیح کیږي په هغه کې بزای لري او موږ بخپل لوب خپل لرو.
تاسو مخکې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه، واقعا په دې برخه کې هم اندېښنې موجود دي. لا هم موږ ګورو چې د پارلمان غړي، یو شمیر دولت نور لوړ پوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي، خصوصا د سلیکشن په برخه کې. حتی په معلومات ده چې په ولایتي گریټ 1 سیالیو کې ډیرو لوړ پوړو چارواکو مداخله کړې په زونونو کې. د دوی دا مداخله څومره څومره بد تاثیرات لري او بل اخر به دوی دا مداخله کله خلاصي کی؟
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده. زه نه مشخص کوم چې کوم ارګان څخه کوم کسان مداخله کوشش کوي، خو موږ تر اخري هدا پورې کوشش کړې دوی مداخله قطع کو. خو دا مداخله بیا که چیرته دوی په یو لوړ موقف کې له خپل موقف څخه سوء استفاده کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې خلاف، یقینا منفی اثرات غورځي. گریډ 1 سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ هغه سیالۍ د زیات څخه موږ تزوان لوبغاړي راځي، زون ته له زون نه به همداسې راځي. نولس کلنه الف لوبډله، د درویش کلنو څخه کم سن لوبډله ته، همدارنګه ملي لوبډله ته، که دلته موږ غلط لوبغاړي ولوبو یا د واسطو والا لوبغاړي ولوبو نو هغه استعدادونه وزل کیږي.
یو بله موضوع د شپږیزې مسله ده. شپږیزه چې ټاکل شوې وه په جولای میاشت کې وشي، ولی وروسته شوه؟ فکر نه کوي چې یو ترخه تجربه بیا تکرارېږي؟ درې کاله مخکې بارانونو کې همدغسې اګست ته وغځول شوه، شپږیزه د بارانونو له وجې نه خوند هم لاړو، نیمګړی شوه، ډېره ګډه وډه شوه. څه کالې فکر نه کوي چې د بارانونو موسم مخ پر رسېدو دی؟
هغه هاین په نوومبر کې سوی وه، او داسې ده موږ په سپتمبر کې شیډیول کړی ده. او ستره ستونزه همدا وه چې افغانستان کابل کې ډېره ستره غمیزه پېښه شوه، او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نه ښه کوي چې کابل ته راشي. نو دې له وجې نه موږ لږ وروسته کړله.
تېر کال واده شوی و د شپږیزې نه وروسته چې په دې لوبغالي کې به مینهوالو دپاره نوي ځایونه جوړېږي، خو لا هم لوبغالی په هماغه اندازه کوچنی دی. او فکر کوم څه کالې به موږ تاسې د مینهوالو په برخه کې د لویو ستونزو سره مخامخ یو، ولې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لرو؟
اول خو په لوبغالي باره کې ورته وایم اکرام صاحب، موږ پیسې لرو، ځمکه نه لرو. حکومت موږ سره وعده کړې وه چې ځمکه درکوو، خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ ته ځمکه نه ده راکړې. او دا اوسنی کوم ساحه سې ده، دا په دې نه ارزي چې موږ په دومره ګزاف پیسې پکې مصرف کړو. بل د شپږیزې د مینهوالو لپاره ټیکټونه به موږ سکل یو کمپنۍ ته ورکوو. افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري، هغه به مشخص ځایونه لري، هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي، هیڅوک ضرورت نه لري چې افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دننه ټیکټ واخلي. ټول به بیرون ټیکټونه اخلي، او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځای ناستې ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره، هیڅوک هم بې ټیکټ نه سي راتلل.
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوي دي په بولۍ کې، هغوی ټول راځي؟ ټول وعده امداد هغوی سره قراردادونه شوي کنه؟ هغه کې له هم ستونزې موجودې دي.
دا یو بحث ده، او ان شاء الله رحمان په لنډ وخت کې به حل کړو.
یو بل موضوع چې مینوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي، د شهزاد محمدي د بینډ په اړه. تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپه خوله دی، په دې څومره بینډ ولګېدو، څومره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو، او څومره وخت وروسته دا بیرته لوبډلې سره یو ځای کیږي؟
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای، چون هغه ته تاوان ډیر ده، ګټه کمه ده. منګه وکیل ورته نیولای، تر دم غړې پور تقریبا 80000 پاوند منګه دی شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فرم سه منګه ته نیولای، دغه ته منګه ورکړی دی. د شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په باس کې دی. هر وخت سه د دوه ترمنز کومه پریکړه وسوله، نهایی پریکړه به منګه ته مو وایي، او منګه سره تاسو ته وایي.
یعنی د شهزاد پاړه لا روسي پریکړه نه ده شوی؟
روسي پریکړه لا نه ده شوی، روسي پریکړه سی اوسې په مغه سات په میډیا ته راوځي.
ډیر زیات مننه ستاسو څخه سب کورو ده.
Thank you. مازیګر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم زه خو ماښام نه ګورم شپه او سحر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم